السلام علیکم ستړي مشه دغه خبري ټولګي ته موزه صفی الله ستانګزه خراغلاست ويم پایل په خبرونو باندې وکړو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي وای په دوحه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکو غونډه کې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه بحث ونشي. نصیر احمد فائق تیر شپه ازادي رادیو ته رالیګلی پیغام کې لیکلی دی چې په دې غونډه کې د دغه ډول بحث مطرح کېدو واړه نه دی. ویل شوي د مې پر لومړۍ او دویمه نیټه به د دې غونډې مشري د ملګرو ملتونو سرمنشي انتوني ګوتریش کوي. د دې غونډې په باب د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې امینې محمد څرګندونو زیاتې لانجې وپارولې. هغې ویلي وو چې په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې په باب بحث کېږي. خو د ملګرو ملتونو یو ویاند راست وویل په دې غونډه کې به په نړیواله سطحه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په باب بحثونه شامل نه وي. وروسته له هغې چې طالبانو روانه میلادي میاشت د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کارمنې کړ، دې کاري پراخ عکس العملونه وپارول. د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په یو بل خبر کې اوري چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینې محمد تازه په څرګندونو کې ویلي دي چې د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو نجونو په ارتباط باندې له خپل دریځه نه پشا کیږي. هغې دا خبرې تیره شپه په خپل ټویټر باندې لیکلې دي. دا وروسته له هغه چې په امینې محمد باندې په د افغانستان په خواله رسنیو کې په پراخ کچه باندې توند خبرګونونه او نیوکې راغلي. د هغې د څرګندونو په ارتباط چې د دوحې د راتلونکي غونډې په اړه کړې وې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په خوست کې د زرغون جام د کرکټ سیالیو لپاره پوره چمتووالی روان دی. دغه سیالۍ را روانه شنبه پیلېږي او 19 ورځې به دوام کوي. په کرکټ بورډ کې د کورنۍ کرکټ څانګې مشر نظیم جار عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل د اپریل په 9 به د زرغون جام سیالۍ په خوست ولایت کې پیل شي چې 4 لوبډلې پکې ګډون کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ د سودان له پلازمینې خرطوم د امریکا د حکومت پرسونل تخلیه کړ. دا خبره د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جیو بایدن پرون وکړه او زیاته کړه چې واشنگتن په خرطوم کې خپل فعالیت ځنډولی دی. د عبدالفتاح البرهان په مشرۍ د سودان د پوځ او د محمد همدان دقلو په مشرۍ د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشه ځواک ترمنځ جګړې د تیرې اونۍ له شنبې ورځې روانې دي. ولسمشر بایدن په خپله اعلامیه کې وویل دغه شخړې تر اوسه د سلګونو ملکیانو د مړینې سبب شوي دي. د هغه په وینا دا شخړې د منلو وړ نه دي او باید ودرول شي. له سودان څخه د بهرنیو وګړو د ایستلو پروسه د ستر سمندرګي له لارې پیل شوې ده. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پر اوکراین د روسیې د 14 میاشتنی یرغل د ختمیدو لپاره پر روسیې د لاسختو بندیزونو لګولو پر اړتیا ټینګار وکړ. ښاغلی زیلنسکی په خپله ویډیوي وینا کې چې پرون ناوخته خبره شو ویلي د روسیې په وړاندې د نورو بندیزونو د بستو پر جزئیاتو کار روان دی. په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ کې سخته جګړه روانه ده، کیف د نورو مهماتو غوښتنه کړې ده. د اوکراین پوځ نن یکشنبه ویلي تر ټولو سخته جګړه دا مهال د دونیتسک سیمې پر بخموت او مارینکا ښارونو روانه ده. په خارکیف کې محلي چارواکو ویلي تیره شپه په دې ښار کې د روسیې د لږ تر لږه 5 میزایلو تر لګېدو وروسته یو ملکي زیربنا په اور سوځېدلې ده. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت ویلي د دوی ځواکونو په بخموت کې ځینې پرمختګونه کړي او هلته 3 بلاکونه نیولي دي. د آزاد اروپا ازادي راډیو د سخت جګړې په ډګر کې د یو لوري ادعا هم په بې پرې ډول نشي تاییدولی. خبرونه مولا ازادي راديو وريدل کولای شي د خبرونو د تفصيل لپاره د ازادي راديو ويب پاني ازادي راديو دات کوم ته ورشي. اوس به ورشو د پروګرام د مطالبه معرفي ته. په دغه راپور کې اوري چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د دوحې د راتلونکي غونډې په ارتباط باندې څه ویلي.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي وایي په دوحه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکي غونډه کې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه بحثونه شي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش مرستیاله امینه محمد وایي دغه سازمان پیوستون نه خوځېدونکی دی او دوی په ګډه په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو د تضمین لپاره کار کوي. په پښتو ادبیاتو کې د اختر د ځای ځایګي په اړه هم تاسو ته یو ځانګړی ریپورت لرو.
خوشحال بابا په خپل یو شعر کې اختر د خوښۍ د نښې په توګه داسې یاد کړی: په اختر په جمعې څه غرض زما، زه مجنون یم سر نیولی په سارا، هغه ورځ زما جمعه زما اختر دی، چې دیدار راته ښکاره کړي د لیلا.
نور مطالب هم لرو، له موږ سره پاتې شئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
دغه خبری ټولګه ته مو بیا هم خره غلاست وایم. اختر مو هم مبارک شه. را به شو اولې موضوع ته. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازه نصیر احمد فائق وایي په دوحه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکو غونډه کې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه بحثونه شي. نصیر احمد فائق تیره شپه ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي په دې غونډه کې دا ډول بحث د مطرح کېدو وړ نه دی. ویل شوی د می پر لومړی او دویمه نیټه به د دې غونډې مشري د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش کوي. په دې اړه پام وکړئ د امید زهیر مال ریپورت.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي وایي په دوحه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکو غونډه کې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه بحثونه شي. نصیر احمد فائق تیر شپه ازادي رادیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي په دې غونډه کې دا ډول بحث نه مطرح کېدو وړ نه دی. د اپریل 14مه د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیاله امینه محمد د امریکا په یو څېړنیز مرکز کې وی غونډې ته خبرو کې ویلي وو دا سازمان پر راتلونکو ورځو کې د افغانستان د وضعیت په اړه د یوې نړیوالې غونډې د جوړولو تکل لري چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په تړاو به هم پکې خبرې وشي. د هغې دې څرګندونو پراخ غبرګونونه راپورته کړل. تر دې چې د ملګرو ملتونو وایان سټیفان دوجاریک د اپریل په 14مه یوې خبري غونډې ته وویل د حکومتونو رسمیت پیژندنې موضوع د دې سازمان د غړو هیوادونو په لاس کې ده. هغه د امینه محمد د خبرو په اړه وضاحت ورکړه. وی ویل د هغې موخه دا وه چې په افغانستان کې له طالب چارواکو سره د بشري مرستو د رسونې لپاره د نړیوالې ټولنې همغږي مهمه ده. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه خپل دریځ روښانه کړی دی. د دې وزارت یو ویان ویدان پټیل د اپریل په 14مه یوې خبري غونډې ته وویل دوحه کې د ملګرو ملتونو په راتلونکي کانفرنس کې د طالبانو تر رسمیت پیژندلو په اړه هر ډول خبرې اترې ورته د منلو وړ نه دي.
د دې غونډې موخه هیڅ کله د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه بحث نه دی، او په دې غونډه کې هر ډول بحث چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه وي موږ ته هیڅ کله هم د منلو نه دی.
په پام کې د دمی میاشتې پر لومړۍ او دویمه نیټه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو سازمان په مشرۍ غونډه د انټونیو ګوتریش په کوربتو وشي. په دې غونډه کې بعد د تړلو دروازو تر شا ګډون کوونکي هیوادونه د خپلو ګډو موخو پر بنسټ د افغانستان د وضعیت د یو باثباته حل په اړه خبرې وکړي. طالبانو لانه دروخانه کړي چې په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې او کنه، او تر خوای د ملګرو ملتونو سازمان هم نه دی ویلي چې آیا طالبانو ته په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورلېګلې که څنګه. وخت تر طالبانو له رسیدو وروسته دوی په ځلونو له نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو له سازمان غوښتي چې د دوی اوسنی رژیم په رسمیت وپیژني، خو دا غوښتنه یې تر اوسه هیڅ هیواد او تر خوای ملګرو ملتونو نه ده منلې. د طالبان اوسنی حکومت که څه هم په سیمه کې یو شمېر هیوادونو ته خپل ډیپلوماټان استولي، خو حکومت یې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې.
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو پاجوندې پړه ل ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبری مجله ته غوګیست. اوس هم ورزو د ملګرو ملتونو د مرستیالی امینی محمد ریپورت. اغلی امینی محمد تازه په سرګندون کې ویلي چې دغه سازمان پیوستون نه خوځیدون کې دی، او دوی په ګډه په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو د تضمین لپاره کار کوي. امینه محمد د شنبې پر سپیو ټویټ کې ویلي هغه ټولې ښځې او نجونې زما زړه کې دي چې په اختر او هر بل ورځ له خپلې ټولنې سره یو ځای خپله مذهبي عقیده نشي عملي کولای. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې د شرایطو په اړه د بحث په اړوند د نوموړي څرګندونې له توند غبرګونو او نیوکو سره مخ شوې. نور جزئیات د نرګس مومند حسن زی په ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش مرستیال امینه محمد وای دوی په افغانستان کې د خزو او انجونو د حقونو د تضمین لپاره په ګډه کار کوي. امینه محمد د شمې پراس په ټویټر کې لیکلي دغه سازمان پیوستون نه خوځیدون کړي. اغلی محمد دا هم ویلي چې دغه ټولې خزو او انجونو زما پزره کې دي چې په اختر او هر بل ورځ ل خپل ټولن سره یو ځای خپل مذهبي عقیده نشي عملي کولای. دا څرګندونې په دوحه کې په جوړیدون کې غونډه کې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په تړاو د لومړنیو شرایطو د بحث په اړه د نوموړي د سرګندونو په دوام ده چې لتوندو نیوکو سره مخ شوې ده. خو د ملګرو ملتونو د ویان مرستیال فرحان حق بیا په دوحه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې موضوع رد کړی ده. نوموړي د پنځم پراس په یو خبري غونډه کې د خبريالانو ته وویل هغه غونډه چې د می میاشتې په لومړۍ او دویمې نیټه په دوحه کې جوړیږي په افغانستان کې د شته ستونزو د حل لپاره د یو اجماع په جوړیدو تمرکز کوي. خو د بشري حقوقو یو شمېر فعالان د امینه محمد د شنبې د ورځې څرګندونې ته په اشاره سره وایي له عملي ګامونو پرته له افغان ښځو لفظي ملاتړ بسنه نه کوي. مدني فعاله مینا رفیق ازادي رادیو ته وویل
دا چې لومړی د وی تروریستي ډلې سره همغږي کیږي او ورسره دریږي او په وینای د هغوی د رسمیت پیژندلو لپاره واړه ګامونه اخلي او بیا خجالت کیږي. بیا د تل په شان وایاس چې موږ د افغانستان له شډو سره یو پرته لدی چې کوم کوچنی ګام هم پورته کړی موږ نو سو کولای چې چوپ پات سو او منتظر سو چې امینه محمد څه وخت بخښنه غواړي.
په دې اړه نور غبرګونونه هم شته. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو لخوا لغوه شوی او اوس په بهر کې فعالیت کوي د ښځو د حقوقو یو شمېر نور فعالان او سیاسون هم د امینه محمد وروستۍ څرګندونې غندلې دي. دغه نیوکو په لړ کې د بدلون لپاره د افغان ښځو ائتلاف د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش ته یو پرانیستی لیک استولې او له دوی غوښتي چې د افغان ښځو هڅې د دوی د حقوقو د ټینګښت لپاره نه ناکامۍ سره مخ نه کړي. له دغه غبرګونونو وروسته درې ورځې مخکې د ملګرو ملتونو ویان ستيفان دوجار کوبل د امینه محمد موخه لدی څرګندونه دادا چې په افغانستان کې بشری مرستو د رسولو لپاره له طالب چارواکو سره د نړیوال ټولنې همغږي مهمه ده. ورسله د طالبانو د اپریل په څلورمه په دفترونو کې د خزو پر کار کولو بندیز ولګو. ملګری ملتونه وویل دوی په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام په اړه بیا کتنه کوي او دا کار به د میمیاشت تر 15 منیټه تر سره شي. خو د طالبانو حکومت د خزو پر کار بندیز د افغانستان کورنۍ مسله بلل دي او ټینګار کوي چې دا موضوع باید د بشری مرستو د دوام له موضوع سره تړاو ونه لري.
سلامونه اختر مبارک شه مزونه روزی تاتونه او عبادتونه مقدس شه خپل ټولو مینوالو هیوادوالو خپلوانو دوستانو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم او دعا کوم چې له هر نوع الهي آفات څخه تاسو ټول په امان کې اوسئ او له خپل ورنو کورنۍ سره ښه شي ولرئ.
درنو لیدونکو اوریدونکو بیا هم تاسو ته خره غلاس وایم. اوس به ورشو د اختر او پښتو په اړه یو ځانګړی ریپورت ته. په پښتو ادبیاتو کې د اختر ځای ځایګی چیرته ده؟ شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال وایي چې اختر د مینې او د خوښیو د شیبو سمبول ده. په دې اړه باندې نرګس مومند حسنزی یو ریپورت جوړ کړی چې د ښاغلي لیوال په غږ باندې پیلیږي.
رحمان بابا فرمایي په پیری کې د ځوانۍ چارې نخایي ته په اورز د عاشورې با څه اختر کړې. خوشحال بابا په خپل یو شعر کې اختر د خوښۍ د نخې په توګه داسې یاد کړی. په اختر په جمعې څه غرض زما زه مجنون یم سر نیولی په سارا هغه ورځ زما جمعه زما اختر دی چې دیدار را تخکاره کړي د لیلا.
لیکوال شاعر او څیړنوال عبدالغفور لیوال وو. ښاغلی لیوال اختر د خوښۍ د شیبو سمبول ګڼي. وایي چې په همدې تشبیه سره په پښتو ادبیاتو کې په پراخه کچه ذکر شوی دی.
اختر په پښتو ادبیاتو کې د خوښۍ د شیبو سمبول دی. د ژوند ټولې خوښۍ چې په یو ځای سره راټولې شي په تیره بیا د معشوقې وصال دا شیبې له اختر سره تشبیه شوي دي. اختر د خوښیو نښه ده. په کلاسیکو مدونو معاصرو او فولکلوریک شفاهي ادبیاتو کې اختر د همداسې خوښیو د شیبو د سمبول په توګه په پراخه توګه ذکر شوی دی.
د کابل پانتون د ژبو او ادبیات په هنځي د پښتو څنګه په خوانی استاد په هنمل محبوب شاه محبوب وای اختر د پښتو شفای ادبیات یو له مهمو توکو څخه دی چې ډیره یادونه پکې شوې ده. د ښاغلی محبوب په خبره دا یادونه په سروکو، کاکړۍ، غاړو، نارو او د شفای ادبیاتو نورو چوکاټونو کې هم موجوده ده، خو په ځانګړي ډول په پښتو لنډیو کې ډیره ده.
ځانګړي ډول په لنډیو کې د اختر یادونه بیخي زیات شوې. مثلا ویل شوی دی چې لکه اختر را باندې راشه، لکه ماشوم به درته ډیر خوشاله شمه، یا دې ته ورته مثلا جانان لوی اختر کې راشه، ما په واړه اختر کې ډیر ژړلی دي.
ښاغلی محبوب وایي په لکونه داسې لنډۍ شته چې د اختر یادونه پکې شوې ده. نوموړی هم د ښاغلی لیوال د خبرې په تایید سره وایي چې په دغه لنډیو کې اختر د خوشحالۍ او د یو ځای کېدو په نوم هم یاد شوی دی. د یادونه دی چې یو شمېر اختریز شعرونه او لنډۍ د بیلابیلو سندرغاړو لخوا له موسیقۍ سره هم ویل شوي دي چې د اختر په ځانګړي ډول د اختر په ورځو کې ډیر اوریدونکي لري.
د پښتو ادبیاتو او پکې د اختر د ځای ځایګي په ارتباط مهم ریپورت واورید. په همدې پلمه باندې نن د کتاب نړیواله ورځ ده، د اپریل درویشتمه هر کال د کتاب د نړیوال ورځې په توګه باندې لمانځل کیږي په نړۍ کې. په افغانستان کې هم شاعرانو او لیکوالانو په تیرو کلونو کې د دې ورځې په درنښت باندې غونډې سره کړې دي. همدا شیبه د کابل پانتون د پښتو ادبیاتو پخوانی استاد او شاعر او لیکوال چې اوس په واشنگتن کې دی، دوی را سره میلمه دي. د کتاب د نړیوال ورځې په ارتباط به له دوی سره خبرې وکړو. ښاغلی محبوب شاه محبوب، ستړي مشه، پروګرام ته ښه راغلی، اختر مو هم مبارک شه. د کتاب د نړیوال ورځې په مناسبت کراته ووایي چې دامګړی په پښتو کې خصوصا په دغه سی اوسنیو حالاتو کې د کتاب په اړه باندې کراته ووایي خپل نظر.
سلامونه خو چاري ستانګز سید، تاسو سلام او ساسله د رسنۍ له طریقه ټولو درنو اوریدونکو او لیدونکو ته هم د کوچنی اختر مبارکي او هم د کتاب د نړیوالې ورځې مبارکي درته وایم. لبده مرغه موږ په داسې حالت کې قرار لرو چې له کتاب سره دوستي، له لوست سره دوستي، او یا هم د لوستنې له فرهنګ سره مو دوستي یو څه کمرنګه شوې ده. که څه هم یو اړخ په د افغانستان اوسنی وضعیت، ستونزې، مشکلات، غربت او کاملا یو داسې بدلون چې هیچا یې تمه نه کوله. دویم اړخ بیا د ټکنالوژۍ چټک پرمختګ دی چې له بده مرغه دغه پرمختګ نه یوازې دا چې په افغانستان کې یا په ځانګړي ډول په پښتو ژبه خپل منفي اغیز او مثبت اغیز هم ښیندلی، بلکې په ټوله نړۍ کې یو څه د کتاب د لوست مینوال کم شوي دي. ځکه اوس هغه پخوانی وخت نه دی، ټول خلک انټرنیټ او ټکنالوژۍ ته لاسرسی لري، او دغه ټکنالوژۍ دغه اسانی رامنځته کړې ده چې اوس زموږ ګرم دوستان ځوانان د کتاب له لوستنې سره بی علاقه شوي دي. مثلا که تاسو وګورئ په دې وروستیو کې د مثلا چټ جی پی ټی یا د تور ته ځین نور داسې سافټویرونه رامنځته شوي چې موږ وغواړو چې یو موضوع پیدا کړو نو اړتیا به نه وي چې لس دولس کتابونه ورپسې مطالعه کړو، بس په مغه کې سرچ کړو ډېر په اسانۍ موږ ته پیدا کیږي. نو د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره د کتاب د لوست مینوال کم شوي. همدارنګه په افغانستان کې خو غربت، روان سیاسي وضعیت، کړکیچ، د پوهنتونونو بندښت او دې ته ورته سلګونه او لسګونه نور دلایل دي چې د کتاب د لوست مینوالي له بده مرغه کم کړي دي.
مننه محبوب صاحب، زه غواړم دا مو پوښتم چې ستاسو یادونه وکړه چې د ټکنالوژي په پرمختګ سره په افغانستان کې خو به انټرنیټ او ټکنالوژي ته دومره لاسرسی هم نه وي، یعنی هغه ټریډیشنل کتاب لوستل شته. د هغه فرهنګ د دود لپاره دغه تیرو کلونو کې څومره هڅې وشولې، او فکر کوي چې اوس دغه هڅې کومې خواته روانې دي، یعنی په ځای پاتې دي که تتي شوي دي د نورو ګڼو برخو په څیر باندې؟
ګوري ک ورستیو شلو کلونو ته وګورو او دغه شل کلونه د افغانستان ورستیو سلو کلونو سر پرتل کو ناغه پرمختګ وغه بدلون چې د کتاب لوستنې د فرهنګ په برخه کې رامنځته شوی په تیر شلو کلونو کې یعنی د تیر شلو کلونو لاس راوړنې کاملا په تیر سلو کلونو کې بیساری او کمساری دي ځکه په دغه تیر شلو کلونو کې چې د جمهوریت دوره په دغه دوره کې موږ تاسې که یوازې د پښتو ژبې د کتابونو شمیر ته وګورو نو په زرګونه عنوانه د پښتو ژبې کتابونه چاپ شوي دي په لسګونه خپرندوی ټولنې جوړې شوي دي کتابتونونه جوړ شوي دي او په لویه کې د کتابونو او د کتاب سره د علاقې موضوع ته په شعوري او غیر شعوري ډول کار شوی مثلا که زه تاسو ته یو مثال درکم په 2013 کال کې موږ له بده مرغه په ننګرهار کې یو کتابتون لاره ولې کتابونه نه لرل دغه یو لوی بدمرغي و فقط یو ډانچو یو جوړښتونو کتابونه نو موږ اوس یو په ټولنیزو رسنیو کې یو کمپاین ورته پیل کړ چې څو کتابونه راوړي اما هو د خلکو اړیکه او دوستی او علاقه له کتاب لوستنې سره دومره زیاته و چې یوازې په شلو ورځو کې 8000 عنوانه کتابونه راټول شول اما کتابتون اوس فعال دی په هغه وخت کې هم ما به چې لګڼو دوستانو احوال اخیسته نو خلک به راتلل کتاب به لوسته دویمه مسله د ټکنالوژۍ او د کتاب د دودیز کتاب لوستنې مسله ده ګوري هغه دوستان ملګری چې مثلا کتاب ته لاسرسی لري کتاب لوسته هغه ټکنالوژۍ ته هم لاسرسی لري مګر هغه سیمې چې الته هغه کتاب ته لاسرسی نه لري ټکنالوژۍ ته هم لاسرسی نه لري اوس که تاسو وګورئ په دې وروستیو کلونو کې څومره چې ټکنالوژۍ پرمختګ کړی یا مثلا کتاب پرمختګ کړی هغه هم ټکنالوژۍ ته موږ نږدې شوی یو یعنی د ټکنالوژۍ پرمختګ اساس فاصله کتاب دی داسونه ده چې بیل کتاب بشوکی اساس کتاب دی ولیکل چې اوس د ټکنالوژي د اوج په وړاندې ته ورسیده کتاب ورو ورو شاته کیخه د سینې چې کاملا بل منځزي ولې د لوست مینوالي کمی کیده شه مغه تخصصي خلک کتاب ولولي کیده شه مغه خلک چې هغه ارتیا لري د په هنتون یا د تورتن روس دا اوس تاسو وګوري په افغانستان کې
مننه محبوب صاحب زه غواړم لاند اخر کې کلاند راته وي چې وخت هم کم دی په وسنی دور کې چې طالبان واکمندي د دوی چلند خصوصا د کتاب د نشر او چاپ په برخه کې تاسو څنګه ارزوي آیا هغه خلاص لاس چې خو شاعرانو او لیکوالانو درلوده وس فکر کوي لري که څنګه لاند کراته وي
څوک چې د په هنتون دښمن وي د کتاب دښمن وي د زده کړو دښمن وي د زده کړو مخنیوي کوي نو طبیعي ده چې هغه به خپل دښمنی پالي له بعد مرغه د طالبانو دښمنی له کتاب سره له قلم سره له سواد سره دا د تیر اوو وشتو کلونو را په دې خوروانه ده تاسو کې د طالبانو اوله دوره وګوري هغه وخت هم دوی د کتاب سره دښمنی کوله کله چې د جمهوریت په وړاندې جګړه کوله هم کې مکتبونه سوځول د پوهنتون محصلین وژل او کله چې دغه د اوس وخت رسیدلی هم پوهنتونونه تړلې د افغانستان نیمه برخه له کتاب له لوست له قلم له دغه ټولو نه برخمن نه ده نو کچېری په تغه تیرو 300 کلونو تاریخ ته د افغانستان وګورو یوازینی دوره یوازینی خلک چې د کتاب دښمنان دغه طالبان دي
محبوب شاه محبوب د کابل پانتون په خوانه استاد او شاعر او لیکوال ډیر مننه کوم چې په دغه پروگرام کې مراسم خبري وکړي د کتاب د نړیوالو ورځې په مناسبت خپل نظر او تحلیل مو لمک سره شریک کړ درنو لیدونکو او اوریدونکو اوس به ورشو د خیبر پختونخوا 400 ته د زمکنی توتانو یا استرابيري په ارتباط باندې یو ریپورت لرو که زمکنی توتان مخخیږي نو دغه ریپورت وګورئ او واوره
عزیز الرحمن مینوم دې سرکی د بازار اوسیدونکو باندې دا مونږه د ډیر شوکانونه د سټابری د فصل کرو په دې باندې چې سمره نن سبا تاونونه ډیر کیږي ټیک د چ پیداوار هم خده خو گرانی شو یو بسلور چنده گرانی شو نو ټیک د چ د دې آمدن ډیر دی او دا خپ پیداوار دی خو سمره پورې لکه په دې باندې بارانونه رالو نو د هغه بارانونه د هغه فصل متاثر کو او دا لکه داغه پیداوار نیم پنیما کم شو داغه نه علاوه په داسې یو فصل ورچند خورې ګران شوې د ویانې په ګران شوې مرزونه په داغه نه علاوه راځي او
لاول چستابرو لګیدنو 2500 روپے کیلو وا کم چې د ملچ او د ټنل سټابرو وا بیا را له 280 لا ابل او باران شو ایک دم را له داري 200 لا په 220 ډېر په ګران خرڅي خو خپل سټابري ولې دا باران غا افیکټ دې نو کوشر موږ سره خو سټوريج موږ به دا ارزان سټابري سټور کولا او په ګران قیمت باندې خرڅولا نو یو یو زمیدار ته پیدا رسیدا نه چې انډستریلست او کوم مالدار خلک دی هغه ته پیدا رسیدا د دې منډه سټابري شیدا دا لنډي کوتل ته دي دا کابل ته دي دا چې د اسلام آباد ته دي ډېر لږ لږ خارونه ته دي او لنډي گاونډي هوا تم دي اوس موږ له پکار دي دا دوبه ته سول دي او التر دي هغه ډاکومنټیشن او فارمیلټي دومره زیاته را چې هغه ته تو ګورن بس مړی پرې دی دي دا
زمانم معشوق معشوق ننګرهار نو په سرکه کې منډې لګېدلې ده د منګ چې روزانه راځو د جلال آباد لپاره د کابل لپاره سوداګانی کوم د لارې مسله صرف دا ده چې منګ په شتاب باندې ډیر انتظار کوو ګاډي زمنګ لیټ کیږي دا د سیو نازک دغه دی چې ډیر نازک دی نو به چې موږ په ګنټو ګنټو ولاړی چې موږ ته دغه د سبزی او کده سټابري او کده فروټ په حساب باندې به چې موږ ته وخت زر راکی را تلک کو کیشته می کماسولی اخوی کدی خوای نو به چې موږ زر پاس کی ولې چې دا د سیو شه دی چې دا ډیر په ګنټو ګنټو کې خرابېږي
زما کنه ته تانیا سټرابيري په ارتباط مې دغه ریپورت واوري دا ولیدم اوس هم د کرکټ د ملي لوبغاړو اختریز پیغامونه تاسو ته خبرو
زه ابراهيم زدران د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم
زه یوسف زازم د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم
سید شهزاد د ازادۍ رادیو ټول لیدونکو اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم
السلام علیکم زه امیر حمزه د ازادۍ رادیو ټول مینوالو ته کوچنی اختر مبارکي وایم هله لرم خوشاله او سوکاله اختر ولرئ
السلام علیکم ګران هیوادوالو افسر زازم د ملي لوبډلې لوبغاړی او د ازادۍ رادیو له طریقې خپل ټول ګران هیوادوالو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم او الله تعالی مروزی تراویح عبادتونه خپل دربار کې قبول منظور وکړي مننه
د کرکټ د ملي لوبغاړو اختریس پیغامونه مو واوریدل او وکټل تاسو کولی شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه فیسبوک پاڼه او یوټیوب ته ورشه هلته د اختر په مناسبت ځانګړي ریپورتونه مراکشته لا غېډل نغمې سره مرکه ل فرهاد دریا سره د زړه خواله او د کرکټ د لوبغاړو اختریس پیغامونه اوس هم د تاسو د پیغامونو د خبرولو وخت را رسیدل
تاسو لا پیغامونو
سلامونه تاسو ته د زنی رادیو ټول اوریدونکو ته خوشنۍ اختر مبارکي وي وختونه مې ټول افغانانو د ادم هغه وګړي چې ناچاره وي او اقتصادي کمزوري وي د پختر خوخي کې د هم لزان سره شریک کی او غېدی هم نه هېروي او حسي دی چې لا غوي سره دی هم مرسته وکي څومره چې کولی شي ځکه تاسو ته واضح نه چې د افغانستان اقتصادي وضع ښه نه ده نو په کار دار چې مسلمانان په هیڅ مو خپل وجیبه ترسره کړو
سلامونه نیک خلک خوږه احترامات د ازادۍ رادیو ټولو همکارانو او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته کوچنی اختر دې ټولو ته مبارک وي خدای دې وکړي چې دا اختر په هیواد کې د سولې ثبات او امن اختر ووسی
السلام علیکم ورحمت الله د ازادۍ رادیو محترم او کارکونکو اوریدونکو ته د اختر مبارکي ویم روزې ولمنځونه اطاعت او عبادتم خدای دی الله پاک په دربار کې قبول او منزور وګرځوه
سلامونه او احترامات د ازادۍ رادیو محترم او کارکونکو اوریدونکو ته وایم احمد همدرد لغمان نه دا پیغام پریدم د سلام نه بعد زه ټول مسلمانانو ته د اختر مبارکي وایم خصوصا خپل هوادوالو ته خدای پاک دې د اختر ورته نیک او مبارک کی او خدای پاک دې منګه او تاسو ټول په هواد کې تلپاتې امن او سول راولي
السلام علیکم څنګه یاست جوړس په خیر د اختر مبارکي درته وایو او ټول کارکونکو همکارانو ته د اختر مبارکي وای او د اختر مبارک سروجه او تروی عبادتونو اطاعتونو خدای پاک قبول کړه
سلامونه نیک هله د ازادي رادیو ټول کارکون ته سلام علیکم زه د یو معلول په خوانی جمهوریت نظام یم یو وخت په لاس می قاد ده تقریبا سکم دوا کال اوس د امارات حکومت راغله طالبانو دولت نن ته چا حقوق نه دی ورکړی شوی دی. زه خپل نه فامیل یم او یو خمی مې هم نشته، لاس مې هم نشته، بل چې د پښې مې شدید زخمی دی، معاش نشته، کاروبار نشته، روزګار نشته، اختر ته حیران یو، اختر ته بره موږ خپل ماشومان ته جامون نه دی اخیستی.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 0040 22 11 24